آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد اسدالله غزنفر سره د دوی د نوی چاپ شوی کتاب څراغ په باره کې مرکه اوري.
په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شامل کړې دي.
ځوان شاعر شفیق الله درویش خپل شعرونه راوروي.
عجیبه تم عاشو ما عجیبه می کردارو چاپیر بولمانه یو حجوم پا مای کدکی.
لنده کایت ده سلو انجونو سلو ستونزو او سلو الله رو دیوی ننداره پا بارکی رپورت ده وقتو نور مطالبه مورده لشه. پایل خبرونو کهو همایون واد ده تیرونه فرنگی خبرونو راو روی.
د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. د دې انجمن د ایجاد په ارتباط لمړنۍ غونډه تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې ترسره شوه. په فرهنګي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل،
د جلالت مآب جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. مقصد پکې دا دی چې د ماشوم ادب ته توجه ډیر سی، توجه سیستماتیک سی، د ماشوم ادب لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سی، د دوی آثار چاپ سی، او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سی. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوې دي او فیصله شوې ده چې د دغسې انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یې سي، هغه بنسټ باید څنګه وي، او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریه هم واخیستل سي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمیر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بيدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې. له مخې رڼا او پر مزار دی نوروي. مرحوم مهجور دوه کال له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې. د اقتصاد پوهنځی لوستی وو او له ادبیاتو سره مینه وه. د چې لا زلمی وو د خپل پلار په پلی قدم کې خود در واخات. پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندی هغه مشهور وو د بيدل د مکتب لمینوالو او په افغانستان کې د بيدل د آثارو مفسر وو. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا وشت مختلف آثار ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بيدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بيدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیلمن چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ آثار لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پیژندل، د مرحوم د ژوند او آثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او د بيدل د کلام مفسر و. د په 1943 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب په قندی آغا یو ستر بيدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بيدل رحمت الله علیه عرسونه دایریدل. د حضرت بيدل رحمت الله علیه حلقه د درس او شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځلی هلته د دوی په کور کې د خپله د قندی آغا په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو د په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی. ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار د بيدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایراول، د حضرت بيدل ورسونه هم دایراول. حلقه د درس هم فعال ساتلی و. او د بيدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو هیوادونو کې کېده فعالانه شرکت به کول، خپل مقالب لوستلې. ډېر متواضع او د فرهنګیانو سره ډېر خواخوږي درلوده، علاقمند و. په همدې خاطر ډیر محبوب و د فرهنګیانو صوفیانو د عرفاو ترمنځ. دې درې ورځې مخکې په ډیلي کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او هملته د حضرت بیدل سره لږ چې خدای پاماني دپاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف الصدق لکه چې دی د خپل پلار خلف الصدق و، د ده ورور عبدالله موفق احسان اسیر او د ده زامن چې ډیر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تاسیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګښت میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازي عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او وویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کیږي. دا صوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې پاګوړ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې لوسو په ډیرو مخونو کې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په صوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندویه ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلو نجونو، سلو ستونزو او سلو اللارو تیاتر جوړونکي وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیره اونۍ همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصیږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم اصلی سر خود،
کله چې زه په 24 ساعتونو کې هم کتاب ونلولم په دې معنا ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول ته یوه انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپلې طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد د خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو یې ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعې کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مسټری ته لیږې او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب، جماعت، مدرسې ته ولیږې؟ کاکا، مشره، ملک صاحب، ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولی شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي ځاځي وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو له عامل د خلکو ناپوهي او له لیک لوست څخه لرېوالی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې ورستو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یو ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 او یا مخونو کې چاپ کړی ده. د ښاغلي غزنفر تر دې لمخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه ناڅه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزنفر صاحب ستړی مسې
تاسو ستړی مسې
مهرباني د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مو ورته انتخاب کړی د څراغ. ما خپل هم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به ځکه هم خوښیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخله.
غزنفر صاحب په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر هنر، او ستاسو د کیسو یو ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ شوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی، دا نور بیا چاپ
نور بیا چاپ شوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم. د دې نوې کتاب په ایسه کې مراته وایست چې موضوع څه ده، دا په کوم موضوعاتو باندې لیکل شوی کتاب ده؟
عمان صاحب د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی. مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیله ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغسې مسایلو سره. او په هغې برخه مې نوم هم ایښی دی، د روغې ټولنې ارزو. یوه بله برخه د دې کتاب له ادبیاتو سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او اسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته هڅولی یم. نو دغسې فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بله برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر په ایسه کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي، هغه مې لیکلي دي. یوه بله برخه یې عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلی دي، یو چیرته تللی یم، یو څوک مې لیدلی دي. بیا مې د هغو په ایسه کې، د خپل کلي په ایسه کې مې ځینې خبرې کړي دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په اخیر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري، په هغه کې مې خپلې ځینې مرکې، درې مرکې وې، په خو مې له مطبوعاتو سره کړې وې، هغه مې پکې شاملې کړې، چې مالدا ژانر دی هم پکې.
غزنفر صاحب ټول څو مخه کتاب ده؟
دا خو 401 بیا مخه کېږي.
401 بیا مخه کتاب، او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړي دي؟
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب که مې دا موضوعات بیلولی، کتابونه کوچني کېدل. او تجربې راته ښودلې ده د کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي. زه خپله کتابتون لرم، او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی، بیا پسې ګرځم، پیدا کولای نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب دې یو څه لوی، شاید یو بلا تعدایي. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داسې یو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي، چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب، ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی، هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و، مجله خپرېده، ډیوه، په هغه کې داسې 80% یې خپور شوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو، هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و. خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه په مختلفو موضوعاتو دي.
غزنفر صاحب، د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باز کړی. پخوا مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې، یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه. څنګه مو داسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟
عمان صاحب، زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي، تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي. مثلا اسمي، په اسم خبرې کیږي یو فصلې د اسم ډولونه هغه چې په خوان معرفي سوي تقریبا هغه ډولونه یي او بیا صفتې بیا د صفت تعریفې بیا ډولونه یي دغسې نور توکي یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې په خوا هم سوي دي نو دا ډیرې تکرار خبرې هم ممکن لوستونکو ته ډیرې جالبې نه وي په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ور باندې اچول کیږي وړه خبرې دي خو ښه رڼا دې ور باندې واچول سي فرضاً لکه تاسو چې ویل ما په خوا په چی باندې مقاله لیکلې ولا یا په نورو حروفو باندې په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقاله لیکلې به په دې کې دغه تمایل سته مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده په یو باندې مې مقاله لیکلې ده په لا باندې مې مقاله لیکلې ده دغه څه مسائل دي او البته لکه څنګه چې مې وویل مقصد مې دا دی چې کله په جزوي مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډېره ور باندې اچول کیږي او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسي په دې ارتباط به یو بله خبره هم وکم د کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو یو ویش هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي مثلا دغه حروف کغه اضافي حروف دي که ربطي حروف دي
او کله کله ډېر تکرارم په سړي غميږي
دا یعنی دا دی جمله بندو یو بنیاد تشکیلی لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کاوه په ډیرو لیکنو کې په هرو پنځلو سو کلمو کې یو ځل چې راځي شلو کلمو کې ممکن تر دې په کمو کلمو کې چې راسي او دغه څه ده هم دغه څه ده دغه کلمې د ربط کلمې او اضافي حروف د ما تجربه دا ده دغه جمله چې غلطي شي هم د دوی د بې ځایه استعمال په وجه غلطي شي نصر که شایسته کیږي هم ډیر د دوی له ځای استعمال سره تعلق لري که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډیره مرسته هم دغه کوي خپله لغت یې دومره نه کوي مثلا که موږ مرکز وایو که پایتخت وایو که پلازمینه وایو دا درې سره مترادف کلمې دي او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي خو دغه حروف چې دي دغه د جملې په شایست کې په بدرنګۍ کې په وضوح کې په عدم وضوح کې او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري نو ځکه له دغه څه مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم
غزنفر صاحب د کلتور او ټولنې د کتاب او د کتاب خاص فرق په څه کې ده
دا دوه کتابونه سره ورته دي د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې لنومه ښکاری یو برخه فرهنګي بحثونه وو او یو برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو او دا هم تر ډېره هدف لري هم داسې دی خو البته فرقونه لري یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنې کې د مقالې خورې ورې وي یو به د ګرامر مقاله وه بل به د ادب د تیوري مقاله وه بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو بل به یو اجتماعي موضوع وه داسې مختلف موضوعات تیتو پرکو په دې کې مې د کتاب په پنځه برخه ویشلی دی یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تیریدو سره نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې شته له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بیله سوې ده په هغه کتاب کې هم شته خو په دې کې نسبتا دې ته ډیره توجه سوې ده نو دغه ګومان کوم تفاوتونه دي
خوښه مو چې کومه خاطره راته لولې یا کلنډې یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل ولې
د همدې کتاب
د همدې کتاب
عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډیر نه وي نو کوشش وکوم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم سمه ده
مهرباني
لومړی لیکنه هم نسبتا لنډه ده لټون نومیږي ژوند یو منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېده ته کامیابی وایو هغوی چې خپل مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چیرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپېښ شي د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت په کار دی هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري، نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي زوال سبب کیږي. د بل چا د شخصي لیک لوستل، د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل، او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري، څه کوي او څه یې اغوستي دي، په اخلاقي لحاظ جواز نه لري. هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي، د ټولنې د پرمختګ لاره یې اغزنه ده. ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي یې وده وکړي، او د وګړو وده هله آسانوي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي. په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره یې د شرم چاره وبلله. د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقي وکړي، دا راته ضرور ده چې تر وسه بسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قرآن کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو، یعنی د بل په کار کې تجسس مه کوئ. په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بنی آدم ته اختار ورکول کیږي چې تر هغې پوهی چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوا دي څه نسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودې او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي ښه ورځ نه ده لیدلې.
ډېره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېرې کمې لیکلې کېږي. یو وخت ما کوشش وکړو چې که وسمه کولای په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل دی، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي نو دا به ډیر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تیریدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي. زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ما ته باندې اثر څومره ډیری. معمولا دې شي ته توجه نه کوو، د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تیریدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي. نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال دغه خاطر هم ډیره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو، نو له نورو کتابو به رانقلوو. هغه خو لیکلي خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسی چې په نورو کتابونو کې نسته، او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنها په خپله مطالعه دې تکیه نه کوي، په خپله مشاهده دې لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډېره مننه غزنفر صاحب. کور مو ده،
خیر اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
دا ځل وغمې د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله عمر کړی،
شاوخوا او سوا کیسې ډرامیا او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سي انځوریږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمل ولي تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګی رتبه مهندس وو خپل اصلي ښار ته راغی. لده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو ښار ورته نه اشنا ویسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یا دا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخون دیوالګی وو. خو نه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوف ته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوف دی هک دی، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي صاحب؟ نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قطو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابل او راځي د لور واده وو. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین وو، له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په راب کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکستا کار چی وو او مزبزب با یکلم تا په هغه وخت کې څومره حق زحمه راکړه 15 کشپک زره د همدومره پیسو کار وو قسم نه وایم ته ووایم ته پیټرزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پریښود هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا که څه هم مازی دیوی سوداګری کورنۍ وه مګر مغروره وه باوقاره وه دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني بیخي ډیره ګرانه وه زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم مالکونه ور واستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني خو نتیجه یې ور نه کړه ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي لس زرو ته ټینګه نه شوه دې چیغې کړې دې په مخ راوتوکل خو راضي شوه ملامتي یې په غاړه واخیست یو ځل کوف وویل فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې لس زره نه شاپکین وویل هو 15,000 تیر وتم حساب رانه خطا شو اوس هر څه تیر دي اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته ما هغې ته 10,000 ورکړي 15,000 مې خپل جیب ته واچولې ما تاسې دواړه وغولولی دا هر څه اوس تیر دي اوس پکې شرم نشته خو په خپله قضاوت وکړه بوریس پتروویچ ته همغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړي ته ښه شتمن وي او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو ستا واده یو بې ځایه هوس وو او ستا طلاق هم دغسې در واخله تا ډېرې پیسې ګټلې زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې 10,000 جیب ته کړې ما کتنه وی شکولی نو څوک به مې شو کول تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې یې په څپېړه ووهلم نو ولې یادوم بهتره ده هېر یې کړم یو ځل کوف وویل ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل شاپکین وویل له هغو لسو زرو سره خدای ښه پوهیږي بیخي عقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو او یا خو به یې له تا سره مینه وه ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسیره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت یو ځل کوف وویل هو دا غیر عادي وه ډېره مې وزغمله کله کله چې به یې په یوه شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شاپکین وویل اونۍ تېره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته در واخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را ګوزار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما راټولې کړې ومې شمېرلې له 10,500 کمې وې یو ځل کوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شاپکین وویل اوس ډېر وخت تیر دی دروغ ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشي لکه همدا اوس چې له دارالمجانین راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدوونکې منظره وه یو ځل کوف وویل او تا ور دې کړې شاپکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دی لس روبله د یو ځل کوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو ناخبره پاتې شوم شاپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغه په هغه وخت کې لوروختونه لیک راستولې وو. نو بیا یو ځل کوف وبیل سم وای زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت را سره چیرته وو؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمنی وه، تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل بوریس پتریویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار وو، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزل کوف او شپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و. خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزل کوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا می هاویلونا خخه ده، غواړې وی ګوري؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. وی ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شپکین هغه ته وکتل. شپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شپکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت زه څنګه؟ شپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې 2 ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول اوس نو د ژړا وخت دی، خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر 10 دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شپکین وبینې.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي وایي کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل، په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیف وو نه مزه به وه د خوم په مای کده کې په کوم وخت چې بنو زما نوم په میکده کې عجیبه تماشو ما عجیبه می کردارو چاپیر بو لمانه یو حجوم په میکده کې بس کله به می ټولو می خوارانو ته تقسیم کړو خو کله په خومونو به شوم شوم په میکده کې جوګی وما زه داسې جوګدي کړی په افسون بې کیفه به و جام لکه زکم په میکده کې شرر به مو جوړ کړی و سکڼی به و ماښام کوو به مو شفیقه تر نوم په میکده کې
ډیر خلک شته دي چې شعر لیکي تاسې څنګه محسوس کړه چې راځئ تاسې هم ورګډ شئ شعر لیکئ
کله چې زه په شپږم صنف کې وم د عبدالله مقوري یو سندره وه دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله اوس بیا به مې اړوله دی ته به مې تغیر ورکو بل ورور مې را سره و نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی نو هغه به بیا خندر را پسې که نه نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و دغه میرمان چې زه به یعنی ریډیوګانو ته ما زنګونه وهل پردي شعرونه به مې ورته ویل مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته په دې کوشش کې وم او دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپله غزل ولیکم بالکل غزل سره مې ډیر شوق و نو پزل له خدای دی تر دې ما هغه د خپل وس کوشش کوو او څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوې
نوي څه پکې څه دي یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو
شعر اصلا د ژبې ناشنا کول دي کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي
د شاعرۍ په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي د خیبر افریدي یو بیت وایي شاعري تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري قافي او ردیفونه یې هم سم وي شعر یې آهنګ هم لري خو خوند پکې نه وي نوي څه پکې نه وي ډېر ساده وي ستاسې په باور که چېرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډېر دي ډېر شیان تکرار شوي دي څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې راپیدا کړي
یو دادا چې که چېرته څوک نوي شاعري کوي نو باید د مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي څوک چې نوي شاعري کوي ډېر داسې چې څوک خپله لار نه لري اتمن یې د بل شان نیولی وي نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نه وي خو دی وایي خو ولې په هغه انداز یې نشي ویلی او د هغه لارې نیولي وي نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي
اوس که یو شعر راته ووایي
تیاره ده تنهایی مې ناقراره ده او بس ارزو مې د زړګي په درد بیماره ده او بس زما د ژوند کیسه لکه ریښې ریښې ګریوان حصه د زندګۍ مې داسې خواره ده او بس په ما د قضا شوي فعل ادا څه عجیبه کا په خپله خو د فعل اداکاره ده او بس قسم دی که د زړونو ماتېدلو ته یې خیال وي موسم ته رسېدلې ده خونکاره ده او بس لفظونو ته د حسن جامې اچوي پنکاره بې حد هنرمند موسیقاره ده او بس یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده د مینې د اصولو قصرواره ده او بس په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب شفیقه ګورې څه لویه شاهکاره ده او بس
درویش صاحب که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته که نه یوازې له تا سره په کتابچه کې دي
نه تر اوسه نشته یوازې له ما سره په کتابچه کې دي نو انشاءالله کوشش کوو د وخت په تیریدو سره چې په کتابخانو ته هم ورسیږي
کله
نو دا به معلومه نه وي
کله یې چاپوي همدغسې به یې چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي که نه څه تغیرات به پکې راولي
انسان په یو حال نه وي شاید د وخت په تیریدو سره زه له دې هم ښې غزلې ولیکم ښه شاعري وکم بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاوه
ډېره زیاته مننه درویش صاحب
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو